تغییر بدهند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وخت سهار لس بجی شویده. ازادی رادیو پی وی بلی پختو خبرونه که موزه نوری است. نوری هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د وروستۍ څرګندونو پاک سلام عمل کوي. ایران تل په دې هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو له مسلې د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی. د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ، هم د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سندو په وړاندې د ایران د سیاسي مخالفتونو موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه اوروي.
په سر کې هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرچکی اورې. ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند په وړاندې د ایران او په کابل کې د دې هیواد سفیر دریز ناسم دی. او سپینه ماڼۍ وایي د روسیې نوی ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت متحده ایالاتو ته پلان شوی سفر او له ولسمشر اوباما سره کتنه لغوه کړې ده. د هم پوره خبرونه. ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. ټاکل شوی د روانې میاشتې په ترڅ کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناتو سرمشریزه جوړه شي. سپینه ماڼۍ د ولسمشر اوباما او اندرس فوغ راسموسن ترمنځ د بندو دروازو شاته د دې لیدنې په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر اوباما او اندرس فوغ راسموسن د شیکاګو د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې وکړي. د شیکاګو سرمشریزه د مې د میاشتې په شلمه او یوویشتمه ترسره کیږي. ویل کیږي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا له عمده مسایلو څخه وي. په دې سرمشریزه کې به د 2016 کال تر پیل افغانستان څخه د نړیوالو چیز وکونو د سلو د پلان پر جزئیاتو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سوری او عراق په پوله د لک تر لګه 3000 افغانانو د بند پاتې کېدو خبر تایید کړ. د ریپورټونو لمخې دغو زیارت کوونکو غوښتل د عراق، کربلا او نورو ښارونو ته سفر وکړي چې عراق ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې او له څو اونیو راهیسې د سوری او عراق په پوله بند پاتې دي. دغه زیارت کوونکي چې له سخت حالت سره مخامخ دي وایي چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت او په عراق کې د افغانستان سفارت سره یې څو ځلې اړیکې نیولې خو تروسه د دوی د ستونزو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند په وړاندې د ایران او په کابل کې د دې هیواد د سفیر دریز ناسم دی. دغه وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د دې سند په اړه د ایران د سفیر څرګندونې له ډیپلوماتیک عرف سره په ټکر کې دي.
سفیر ایران بدون مراعات
د ایران سفیر ډیپلوماټیک اصول ته له پاملرنې پرته په دې برخه کې خپل درې څرګندوي. دا مسله باید نور تکرار نه سي او په دې اړه موږ دوی ته ښکاره پیغام ورکړی.
په کابل کې د ایران سفیر ابو فضل زهراوند په دې ورستیو کې د مشرانو جرګې مشر ته ویلي وو چې کچېرې ملي شورا له امریکا سره ستراتیژیک سند تایید کړي نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له قسیم سولمل سره ووري.
سپینه ماڼۍ وایي د روسیې نوی ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت متحده ایالاتونو ته پلان سوی سفر او له ولسمشر اوباما سره کتنه لغوه کړې ده. ټاکل سوی وه چې پوتین د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په 13 او 19 د امریکا په میریلند ایالت کې جوړیږي برخه واخلي او حمله اوباما سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي پوتین پرون اوباما ته په ټلیفون کې وویل چې دی نسي کولای چې په دې غونډه کې برخه واخلي ځکه دې ته اړتیا لري چې د نوي کابینې د جوړولو کار پای ته ورسوي. سوریه ته د ملګرو ملتونو د سازمان د ځنګړو څارونکو د ورغلي هیات موټر لوي بمی چاودنې څخه وژغورل سو. ویل کیږي چې بم د سړک پر غاړې شودل سوی او څو شیبې مخکې تر دې وچاودید چې د ملګرو ملتونو د څارونکو هیات د مشر جنرال رابرټ موډ او دغه د یولسو همکارانو د بدرګې پوځي موټر ور ورسیږي. پېښه د سوریه په درا شهر کې سوې ده. د سوریه لشتر لږه شپږتن عسکر په دې پېښه کې ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون پرون دا پېښه په شدت وغندله.
بان کی مون ویل چې دا چاودنه غ سخت شرایط څرګندوي چې د ملګر ملتونو څارونکو په کې فعالیت کوي. ملګر ملتونو سوریه ته د 300 څارونکو د استولو پریکړه کړې خو تر اوسه اویا تنه د هیواد ته رسیدلې دي. د ملګر ملتونو او عرب لیگ خاص استازي کوفی انان د سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه د کورونی جګړې لمنې ته د لوېدو په حال کې ده. ترکیه وایي د عراق د جمهور رئیس مرستیال طارق الهاشمي به چې د یوې قاتلې ډلې د لرلو په تور په بغداد کې غیابي محاکمه سوی عراق ته ونسپاري. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بیکر بورژداک ویل هاشمي د درملنې لپاره په ترکیه کې د یو انقرې له همغه پیله د ده ملاتړ کړی. بورژداک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې نړیوالو پولیسو انترپول د هاشمي د نیولو لپاره حکم صادر کړ. هاشمي چې په عراق کې د سنیانو لوړ پوړی مشر دی د تروریستي حملو په تنظیمولو کې په لاس لرلو تورن دی. په روسیه کې د اپوزیسیون دوه مشران پرون په بند محکوم سول. دوی به 15 ورځې په زندان کې وي. په روسیه کې د مخالفینو دواړه مشران سرګی ادالسوف او الکسی نووالنی په داسې حال کې نیول سوي چې په وروستیو ورځو کې د مخالف لوري فعالینو د ولادیمیر پوتین په ضد پرله پسې لاریونونه وکړل. ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د دریم وار لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم سرته ورسول. د اپوزیسیون دواړه مشران تېره یکشنبې ونیول سول. په هغه ورځ یو شمېر مخالفینو له اجازې پرته د خپل لاریون د لارې بدلولو هڅه وکړه. دوی غوښتل چې د کرملن په خوا حرکت وکړي. د اسرائیلو پارلمان د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د مخالف ګوند کادیما ترمنځ د ملي ائتلافي حکومت د رامنځته کولو موافقه تایید کړه. په دې ټول به صدر اعظم نتنیاهو په اسرائیلو کې د تر ټولو پراخ ائتلاف مشري کوي. د کادیما مشر د صدر اعظم د مرستیال په توګه اعلان سوی دی. او ډاکټر لوتس هرمز چې د یوکراین د پخوانی صدر اعظم یولا تیموشینکا د معاینې لپاره اوکراین ته تللی وایي چې میرمن تیموشینکا غذایي اعتصاب پای ته رسولی. د اعصابو متخصص جرمني ډاکټر هرمز ویلی دی چې د غذایي اعتصاب څخه وروسته د میرمن تیموشینکا د ساعت ښه کېدل شایي یوه میاشت وخت ونیسي. میرمن تیموشینکا پرون له زندان څخه د سیمې یوه روغتون ته ولېږدول سول. د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل. په پاتې خبرونه کې مهم د ملتیا په هیله.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نه مطالب لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي ایران تل په دې هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو له مسئلې د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی دی. افغان کتونکي وایي چې افغان حکومت د ایران د دا ډول څرګندونو په وړاندې تل چپه خوله غوره کړې ده.
د افغانستان لری جمهوریت کم صبر او حوصله د ایران په مقابل کې لرلې ده له حد ډیره ده.
د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې او ریدلی شي د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند په وړاندې د ایران د مخالفتونو مسلې ته ځانګړی شوی.
متاسفانه د افغانستان حکومتي چارواکي د مړاوي سیاست او د ضعیف سیاست د عامل شوی دی چې اوس په افغانستان کې بلکې سفیران د رئیس جمهور شکل غوره کړی دی.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند چې د سور دی بومي او اتمی د ورځو پر ضد په کابل کې پراخه مظاهره تنظیم کړې و څو په څه باندې درې لسیزو کې د سلګونو زرو بیګونه افغانانو د وژنې یاد تازه کړي او عاملان وغندي وایي د دغې مظاهرې په خاطر ورته ګواښونه شوي او مشرانو جرګې حتی په عدلي وزارت فشار راوسته چې دغه ګوند غیر قانوني اعلان کړي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره زرګونو کسانو د انتخاباتو له لارې د سیمه ییزو شوراګانو لپاره غړي وټاکل خو ځینو ځوانانو پر دغو ټاکنو انتقاد هم وکړ.
سات سمرای ورکړل ولکه مې په پرګل لیندلې یو لا چې د مشت ځانونه خپل معرفي کې مکتبو ته راځي که ځانونه وګرځي که چې مشت مشران مشت ته په خدمت ته راغلي که چې مشت راي راکې که چې مشت خدمت وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي ایران تل په دې هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو له مسئلې د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی دی. په افغانستان کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروان په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په وړاندې مخالفت څرګند کړ او خبرداری ورکړ چې که دغه سند ملي شورا تصویب کړي نو ایران به له خپلې خاورې ټول افغان مهاجر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دغه توافقنامه د ګاونډیانو په زیان نه ده او د افغانستان خاوره به هیڅکله د ګاونډیانو پر ضد استعمال نشي. په دې اړه نور تفصیل د فرح هیواد په راپور کې.
د بیا ځای سویو او افغان مهاجرینو د ستنېدو د وزارت معین عبدالصمد حامی وایي تهران د زیات شمیر افغان مهاجرینو له موجودیت څخه استفاده کوي او د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. همداشان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ادارې یو څېړونکی هیدر بار وایي ایران پر دغه هیواد د متحده ایالاتو د فشارونو په وړاندې د افغان مهاجرینو د مسالې څخه د سیاسي فوټبال په توګه استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلی دی په دې اړه معلومات نه لري، خو له ایران څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې یو رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په افغانستان کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروند په کابل کې د مشرانو جرګې استازو ته ویلي دي چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو توافقنامه تصویب نه کړي. در از ایران د دې توافقنامې د تخریبولو لپاره افغانستان ګواښلې دي چې د یادې توافقنامې د تصویب په صورت کې به له ایران څخه ټول افغان مهاجرین او افغان کارګر وباسي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو توافقنامه تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان او متحده ایالاتو جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شوه. دا توافقنامه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د 2014 میلادي کال څخه وروسته د امنیت او اقتصادي اړیکو د شراکت په اړه ده. د 2014 میلادي کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه له افغانستان څخه وځي. ایران له افغانستان سره د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو همکاریو د توافقنامې په اړه خپل اندېښنه نه ده پټه کړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست د تیرې یکشنبې په ورځ وویل د امریکایي ځواکونو حضور د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځېدلی دی. په افغانستان کې سوله هغه وخت ټینګېدای سي چې ټولې بهرنۍ قواوې له افغانستان څخه ووځي. د راس په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو استازي خالد پښتون د ایران د غوښتنه د افغانستان په چارو کې یوه څرګنده مداخله وګڼله. په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ستار سعادت هم ورته خبره کړې ده او وایي چې د افغانستان حکومت باید د ایران د دې کړنو په وړاندې پټه خوله پاتې نه سي. نوموړی زیاتوي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کم صبر او حوصله چې د ایران په مقابل کې لرلې ده له حده ډېره ده. دا به زموږ د مشروعیت مطلق دی او هیواد په توګه دی او نظام په توګه له منځه وړي. کم شخص د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو، دا هغه استخباراتي څېره ده چې د افغانستان په داخلي جنګو کې ډېر مهم رول لرلی او ایران دقیق په همدغه لپاره رالېږلی چې د دې هغه اړیکو نه استفاده وکړي او په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن ووهي.
سره له دې چې افغانان خپل حکومت د ایران د حکومت د مداخلو په وړاندې په بې تفاوتۍ تورنوي، خو روانه اونۍ افغان امنیتي ځواکونو درې افغانان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. په نیول شویو کسانو کې د عبدالمجید حکیمي په نوم یو کس شامل دی چې د ایران د فارس خبري اجانس لپاره یې کار کاوه.
د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه په کابل کې د کابل یو شمیر ښاریانو هم له ازادي راډیو سره د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په باب عکس العملونه څرګند کړي دي. په ګډه به واورو.
زمانم لطفالله ده از کابل پانتون ناسی ایران په هیڅ صورت حق نه لري د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. افغانستان یو خپلواک هیواد او حقاله شي د هر هیواد سره خپل ملي ګټ په نظر کې ونیسه او ستراتیژیک همدارنګه پیمانه لاسلیک کړي او په دې کې زه د ایران مداخله غندم. او ایران چې اصلا د امریکا سره خپل دښمنی لري غواړي چې افغانان په دې ور کې وسوځوي.
احمد زمیر منیر مهار هستم. ای خود جا در حقیقت مداخله مستقیم ایران است توسط سفیرش. هیچ کشور حق نداره که در مورد پیمان استراتژی با کشور دیگه دخالت کنه. این خود از این نشان میده که اونا هشدار دارن، هشدار به این دارن که اگر افغانستان پیمان استراتژی با دیگه کشور داشت مانده میتونیم که مثلا در امورات داخلی از این مداخله کنیم.
ما نوم شوکت الله. افغانستان یه مستقل هیواد او من پویگ لچو کلونه را پدیخا نمسایگان مداخله کبی. افغانستان حق لدی چه ده خبر پر وړاندې اقدامات وکړي او اجازه ور نکړي چې مداخله وکړي.
د افغانستان د کابل یو شمیر ښاریانو نظرونه مو د کابل په کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه واورېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال چې پرون ولسي جرګې ته غوښتل شوی و دغه راز په کابل کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبللې. دغه راز د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو ویلي دي چې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروان باید د دغو څرګندونو په خاطر له هیواده وایستل شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند چې څو ورځې مخکې د سور د اوومې او اتمې ورځو په ضد په کابل کې مظاهره کړې وه، وایي چې اوس ورته د بېلابېلو خواوو څخه ګواښونه کوي. که څه هم د دې ډلې غړو په ښکاره ډول د کومې ډلې نوم نه دی یاد کړی، خو وایي چې ممکن ورته پخوانیو جهادي مشرانو او وسلوالو ګواښونه کړي وي. تر دې مظاهرې وروسته د مشرانو جرګې هم له عدلي وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ګوند لغوه کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د دې ګوند له یو غړي ښاغلي فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې دوی ته څه ډول ګواښونه شوي دي.
مونږ ته خو غیر رسمي ګواښونه د ټلیفون له لارې شوي دي چې دغه ګواښونه خو داسې مونږ ویلی نه شي چې فلاني ګواښونه کړي دي نشته. یعنې مونږ چا په ضد هغه ګوچت کړی دی، یعنې دې نه معلومېږي هغو ګواښونه کړي دي. یعنې مونږ په خپله د هغو په ضد باندې مبارزه کړې وه، هغه د اووم سوه خاینینو که د اتم سوه خاینینو دواړه ورځې مونږ ګندلې وې. فلحال تنها د دغه مسله چې ده د مشرانو جرګې مسله چې ده هغې تنها یو وزارت عدلیه باندې زور راوړی چې باید دا ګوند حساب و قانوني بنچ یعنی غیر قانوني شي او دی باید تعلیق حالت کې راوړل شي. نو فلحال دغو مسله وجود لري.
تاسو ته هم شاید دونه یو څرک لګېدلې وي چې دا ګواښونه د چا د خوا څخه دي، دا څه ډول ګواښونه
ښکاره معلومه ده چې مونږ چې مثلا زمونږ چې کومه موضوع وه په دغه لاریون کې چې د اتم او وم سور غندلو چې د اتم وم سور کې چا خیانت کړی دی نو دغو لخوا نه په حساب هغې مونږ غندلي او دغو لخوا نه مونږ ته بته تعدید شوی دی. دغه مثلا که اوس په مشرانو جرګه کې دی یا په پارلمان کې دی، هغه هم هغه ټوپک سالاران دي چې په حساب مخکې همدغه جنګونو کې شریک وو چې د خلکو وینې توی کړی وې.
ځینو خلکو چې تاسو ته ګواښ کړی وي څه ویلي دي په دغه اختارو کې؟ تاسو ته څه ویل څه وي چې څه وکوي؟
ګواښونه چې په حساب یا کنګلې وي یا مثلا ویلو چې مونږ به تاسو سره وګورو، تاسو مونږ پېژنو، یا دا کو پیسہ پک نیو کار خلک دغه کار لارینو په لار چول مشرانو جرګه مسله چې دغه مثلا تناویل چې باید محکمه شي، کو محکمه مثلا په هغه صورت کې منو چې دغه فاسد محکمو کې نالنی چې تل عام خلک وجود ولري، رسانی وجود ولري.
شغل فرهاد کدار تو وایس چې تاسو په دیاړه باندې لچا څخه مرسته غوښته یا څه غوښتنه کړه د افغان حکومت څخه یا د اړوندو ادارو څخه چې تاسو ته غواښ کیږي؟
اړوند ادارو څخه مونږ مرسته نه غواړو، ځکه اړوند ادارو په خپل فاسد دي، ځکه هم د دولت سره کار کوي. دولت پیسې به یو جام ده مغه دا و مواتم ثور خاینین چی دي. مونږ غوښتنه هم د خلکو نه غوښتنه ده چې مونږ یوازې نه د افغانستان به یوازې لو بیچاره خلکو په ډاډ ولاړ یو.
تاسو هدف څه دی په افغانستان کې؟ تاسو څه غواړئ؟
مونږ غوښتنه داري او د خلکو حکومت وسی او د خلکو لپاره وسی. ځینې خلک ویني ټول ته نه خیانت وي یا جنایت وي، خو لیکن دا هم خیانتونه چې په دې داري نه د ملي شتمنۍ خرڅ پلورل دي.
خلک په دیاړم پښتنه د خلکو سره وی چې ستاسو ملاتړ څوک یې، ستاسو تر شا څوک ولاړ دي؟ یو خو تاسو د عامو خلکو خبره وکړه، د عامو خلکو څه کراچی
سو تر اوسه پورې موږ په هیواد کې چې درې لسیزو جنگونو ځپلې دي، همیش همدغه خاینین په قدرت کې یو. تر اوسه پورې په همدې خاصه کې چې تاسو خلک خپل आवाज اوچت نکړي، د आवाजونو اوچتولو له خاطر هغه له مختلفو تاکتیکونو ګټه پورته کول او نه موږ څوک پښتبانی کوي. نه موږ خپل ولاړ یو د خلکو، د افغانستان د خلکو په ډاډ ولاړ یو. تقریبا په ټول افغانستان کې ډېر زره رسمي ازاد لرو او د خپل حق او زیات ورکه انا عاید ورکه چې پاغه اساس باندې مونږه فعالیتونه چي پر مخ وړو.
تاسو ګومان صدر ته وایي تاسو څه فکر کوئ چې دا خلک به تر ډیره پورې په کوم ډول پر اړه لري؟ ځکه تاسو کوم ورځ مظاهره کړې وه کابل کې او تاسو د چا پر ضد شعارونه ورکول، دا مو بیلابیل خلک تاسو سره راخیستي وه.
دغه لارین چې مونږ په لار اچول او د خپل دین د معلومی چې همدغه خاینی چې په همدغه ورځو کې په حساب همدغه جریان کې دوی قدرت کې او خیانتونه کړی ونی توی کړی وي غول اخوانه. یعنی مشخصا متهم معلومات نه شي دادا یا د ګلبدین اخوانه یا د سیاف اخوانه یا د حساب د محقق اخوانه، یعنی دا څه معلوم نه دی.
د افغانستان د همبستګۍ د ګوند غړی فرهاد حمیدو چې د سور د اوومې اتمې د ورځو پر ضد په کابل کې پراخه مظاهره تنظیم کړې وه، دوی وایي چې له دغې مظاهرې وروسته ورته د مختلفو ډلو لخوا ګواښونه شوي او حتی مشرانو جرګې هم په عدلي وزارت فشار راوستی چې دغه ګوند غیر قانوني اعلان کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې 4,500 کسانو د ټولنیزو شورا لپاره رای واچولې. دا په ګرش کې لومړی ځل دی چې د ټولنیزو شوراګانو لپاره د ټاکنو په خاطر دومره کسان راټولېږي. په دې ټاکنو کې څه کم 2,000 تنو ښځو هم برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د ګرش د ټولنیزو شورا 14 غړي د وسلوالو له لوري وژل شوي دي. په دې اړه نور حال لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې
په ګریش کې چیرې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولنې شورا 14 تنه غړي وژل شوي دي، بیا ټاکنې وسوې او 15 تنه د 15 ښځو په شمول د ټولنې شورا لپاره وټاکل شوه. لس نورې چوکۍ خالی پاتې دي په دې خاطر چې ناامنه سیمو ته امن ولاړ سي او خلک د دولت سره د مرستې په خاطر خپل مشران شورا ته وپېژني. په دې پر نپوس سیمه کې وی 15 کسیزې ټولنیز شورا 3 کاله تیر کړل. دوی د دولت پیغامونه تر خلکو ورسول او د خلکو غوښتنې هم دولت ته ورکړې. د ټولنیز شوراګانو د جوړولو او د غوډ تارین مسؤل وحید الله الفت خلکو ته وویل هغه ته رایه ورکړي چې واقعي مشر وي. د اول په دې مراسم کې چې 13 تنه نارینه او 15 تنه ښځینه وکیلان ټاکل کیږي، څه باندې 4,000 تنه راغلي دي او نمونه لیکلي دي.
د څلور زره په شاوخوا کې کسان نارینه او ښځینه راټول شوي دي او نن دلته خپل د ولسوالۍ لپاره استازي ټاکي. هغه کسان چې د ټولنیز شورا لپاره ځانونه کاندیدوي او یا غواړي چې د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړي، د هغوی پروژو به د یو درون بار له نن څخه وروسته پاتې سي. نو درنو عزیزانو، ډیر دقت وکړئ، ځکه چې د راتلونکو 3 کالو لپاره چې هغه چاته تاسو رای ورکوئ هغه به د راتلونکو 3 کالو لپاره ستاسو استازیتوب وکړي او ستاسو د پاره به هغوی خدمت کوي او زموږ د پاره به مستقیما ستاسو استازی وي.
وحید الله الفت ویل په دې ټاکنو کې یوازې د سیمو خلک کاندید لري چې سیمې امنیت کړي. دا هم امتیاز دی. چارواکي وایي په دې ډول د سیمو خلک په امنیت راوستلو کې مرسته اچول کیږي چې اوس د نامنوي له امله په شورا کې وکیلان نه لري. په ګریش کې ډېرې سیمې ناامنه دي. د ګریش خلک وایي د ټول هلمند په سطح په ګریش کې د ترور او تښتونې کچه لوړه ده. نو ځکه په تیرو دریو کلونو کې د ټولنې شورا پکې 14 تنه وژل شوي دي چې د وژل شوو دا کچه په ټول ولایت کې 22 تنو ته رسیږي. د ګریش کلوسوال محمد سلیم رودي د ګریش لپاره د یوې واقعي شورا تمه وکړه او د وکیلانو نه یې غوښتنه وکړه چې د دولت او خلکو ترمنځ پل جوړ کړي او امنیت ورسره وساتي. رودي دا ومنل چې ګریش کې وازی په سرتیرو نه ساتل کیږي.
خلکو ته د دې زمينه او فرصت برابرول دي، دا د ولسواکۍ یو نښه ده. د دې ورځې د لمانځلو په خاطر یو افته امنیتي تدابیر نیولي وه. د ژوند لپاره به زموږ امنیتي ورګانونه، زموږ ټوله اداره ستاسو د وساو سوکاله ژوند لپاره شپه ورځ زیار باسي. خو وړونو یوازې وطن په امنیتي ځواکونو نه جوړیږي، ولسي ملاتړ غواړي.
په ګریش کې دا دوهم ځل دی چې خلک راټولېږي او د ټولنې شورا لپاره ټاکنې کوي. خو پر غلو کسانو کې ډېرې وایي په دې نه پوهېږي چې د سیمې نه چا ځان کاندید کړی دی. دوی وایي که چیرې خلکو ته د هغوی کاندید پیژندل کېدای او د نورو ټاکنو په څیر دغه ټاکنو ته هم د کمپین او پیژندلو بهیر ورکول سوی وای ښه به وای.
ما شکایت دا دی چې موږ دراس پر نه په بازار کې اعلان سوی نه دغه سوی دی چې اعلان دغه راس شکایت تذکرې راوړي یا د رای کاټونه راوړي. ته څه داسې رایه ورکړې، دا مشران ته راوړې، ته څه به امنیت راوړې، ور چاته چې مو رایه ورکړې ده ولاکه مې په سترګو لیدلې یوله. پوښتنه مو دا ده چې دوی موږ ته ځانونه پله معرفي که موږ ته بوته راځي دی که ځانونه وګرځي که چې موږ څه مشران یو، موږ څه دپاره د خدمت دپاره راغلي که څه موږ ته رایه راکړي که چې موږ څه خدمت وکړو
په ګریش کې د ښځینه وکیلانو د ټاکنو لپاره هم تر 1500 ډېرې ښځې راټولې شوې وې. دوی په لومړي ځل د ولسوالۍ د شورا لپاره ښځینه غړي ټاکلې، خو له دولت نه غوښتنه کول چې د حقوقو په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. که څه هم په ګریش کې نسبت نورو ولسوالیو ته د ښځو د فعالیت او کارونو په خاطر ډېره زمینه خپله کورنۍ برابره کړې ده، خو د ښځو د نورو فعالیتونو لپاره دولتي شاګونې ته اړتیا لري. ګریش کلوسوالۍ د لشکرګاه څخه وروسته هم د وګړو د شمیر له مخې مهمه ده او هم د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې چې د کابل هرات د لوی لارې پر سر پرته ده ډېر بیروبار لري او تجارتي اهمیت لري. خلک اکثره په تجارت لګیا دي. په ګریش کې امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې تر 10,000 ډېر افغان او بهرني سرتیري په دې ولسوالۍ کې میشت دي، خو لا هم وسلوال پکې په ډېر ازادانه توګه خپل فعالیتونه ترسره کوي. په ګریش کې خلکو رښتینی ولسواکۍ تمثیل کړه. په زرګونو کسان د ځان لپاره د خدمت په خاطر وکیلان وټاکل، خو د خپلو مشرانو او سپینژور نه تر ټولو د مخه د دوامدار امنیت د راوستلو غوښتنه کوي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید میکروفون شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر باندې در مستقیم نشد انسان اگر موضوع بسر خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
ستاسو میکروفون خبرونه د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 بجو تر 9 بجو ده. په امریکا کې د یوې نوې سروې نتیجې ښیي چې د افغانستان د جګړې سره د عامو امریکایانو مخالفت زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال تر پایه ټول محارب امریکایي ځواکونه له دې هېواده وویستل شي. په اړه تفصیل له واشنګټن د هارون باچا په راپور کې.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي له پختل شو امریکایانو څخه په سلو کې شپک شپېتو تنوې د افغانستان له جګړې سره مخالفت خودلې ده. حال دا چې تیر کال په سلو کې ودیر شو او د وړم کال په پسرلی کې په سلو کې شپک سلوېخت امریکایانو د افغانستان په جګړه کې د خپل ځواکونو د خکېلتیا له امله تسلی ښکاره کړې وه. دغه نظر پوښتنه چې اسوسییټډ پریس د جی ایف کې په نوم لیوې امریکایي ادارې سره په ګډه په ټول امریکا کې د 1000 بالغو امریکایانو سره د ټلیفوني مرکو په ترڅ کې ترسره کړه، پایلې ښیي چې یوازې په سلو کې اتو کسان ویلي چې امریکایي ځواکونه دی د افغانستان جګړې ته دوام ورکړي. د نظر پوښتنې پایل او دغه راز ښودلی چې د تیر کال پرتله سخت کال د هغو امریکایانو شمیر ډیر لږ دی څوک چې فکر کوي د اسامه بن لادن وژنې د دوی پر ضد د تروریستي بریدونو کېدلو چانس سیوا کړی دی. ای پی لیکي دا نظر پوښتنه د روانې اونۍ د دې خبر چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو په یمن کې د القاعده د ملاتړو لخوا جوړ شوی د مسافر لونکي امریکایي الوتکې دننه د بمی چاودنې پلان شن کړو تر خپرېدو مخکې ترسره شوه. اژانس د کریس سولمن په نامه د یو خپلواک امریکایي ووټر چې د افغانستان د جګړې یو له سختو مخالفانو څخه دی د مرکې یوه برخه راغستې چې پکې نوموړي ویلي، څوک د رښتیا ووایي چې موږ دغلته څه کوو، له چا سره مرسته کوو؟ د افغانستان جګړه چې د القاعده پر ضد پیل شوې وه موږ ګورو چې ټول تمرکز یې د طالبانو د کلکې اغېتوب د له منځه وړلو پلو شوی دی. بیا هم د اژانس په لیکنه د نظر پوښتنې 78% ګډونوالو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دوامداره حضور د دې هېواد د جمهوري ادارو د پیاوړتیا لپاره اړین وباله. د دې نظر حامیان د حکومتي ډیموکریټ ګوند په مقابله کې په ریپبلیکن ګوند کې زیات دي چې فیصدي په ترتیب سره 78 او 55 ښودل شوی ده. بلې خواته هغه امریکایان چې په یادو دواړو ګوندونو کې له یو سره هم تړاو نه لري اکثریت یې په سلو کې 23 تنو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په دغه هېواد کې د افغانانو د جمهوریت او ثبات د ټینګولو هڅې زیانمنې کوي. اسوسییټډ پریس اجنس په وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو محاربوي ځواکونو د 2014 کال تر پایه د ساتلو او د ولسمشر اوباما ژمنې ته په اشاره لیکلي چې روانه میاشت په شیکاګو کې د نوموړي په قربتوب جوړیدونکې د ناټو د مشرانو په غونډه کې به افغان ځواکونو ته د دوی د هېواد د جګړې د مشرۍ د ورپغاړه کولو په چارو پراخ بحثونه وشي. ښاغلی اوباما تېره اونۍ افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې له دغه هېواد سره د امریکا د اوږدې مودې د ستراتیژیکې ملګرتیا سند لاسلیک کړ او خپلو ځواکونو ته یې د اوسامه بن لادن د لومړني تلین د مبارکۍ په ویلو په ډاګه کړه چې موږ باید په افغانستان کې پیل کړي خپل کارونه راغونډ کړو او په یوه ذمهواره طریقه د دې هېواد جګړې ته د پای ټکی کېږدو.
د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ هم د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند او دغه راز د سند په وړاندې د ایران د مخالفتونو مسلې ته ځانګړی شوی دی. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع، هغه جرمني ډاکټر چې د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشنکو د درملنې لپاره ورغلی و ویلي دي چې میرمن تیموشنکو د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اصابو متخصص ډاکټر لوتس هارمز پرون په یوکرین کې خبریالان ته وویل چې یولیا تیموشنکو د نه خوړلو اعتصاب مات کړ او د دې لپاره په منظم ډول د خوراک پروګرام جوړ شوی دی. ډاکټر هارمز وویل میرمن تیموشنکو له روغتیايي پلوه نورمال وضعیت ته د بیرته راګرځېدو په خاطر وخت اړتیا لري.
Ich habe eine ausführliche Untersuchung vorgenommen heute, die
Mannen der Herres hier meinen Bespara Klaus muss der Herre der Bia der Malenitz Orchis Programm peilawalai su khoda ba waqt ونیسي. د یوکرين پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خدمت پر مهال د خپل صلاحیتونو څخه د ناوړه کار اخیستو په خاطر په وکاله بند محکومه شوی ده. د یوکرين د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې میرمن تیموشینکو له زندان څخه یوه نږدې روغتون ته لېږدول شوی ده. یولیا تیموشینکو د اپریل په 16 نیټه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ او له هغو ډاکټرانو سره یې لیدو ډډه کوله چې د یوکرين د رژیم لخوا ورستول کېده.